پخوانیو ځانونه نیمه مړوي.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي. اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو وار بیا. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په شپږشتو ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې تر نن یکشنبه به په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، اورزګان، هلمند، فراه او هرات کې به دا سلنګونو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 1400 ملي مترو پورې وي. پیران کې ځینو افغان فعالانو، د مدني ټولنې غړو او خبریالانو د هغې هیواد د ولسمشر مسعود پزشکان غوښتنه وکړه چې حکومت افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایراني رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې دغو فعالانو په یوه غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي پیران کې د دوو افغان وګړو په ګډون 14 کسان اعدام سوي دي. دغه سازمان پرون په اعلامیه کې ویلي دغه 14 کسان د وژې اسنبلې له شپږشتمې نیولې تر تیرې چهارشنبې پورې د شیراز د عادل آباد په مرکزي زندان کې اعدام سوي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان چې یو غیر دولتي بنسټ دی وایي له دې سره په تیرو دوو اونیو کې په دغه زندان کې د اعدام سویو بندیانو شمیر 900 ته ورسېد. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مشر وایي پر لبنان د اسرائیل د هوایي حملو له زیاتېدو سره څه باندې 5000 کسان سوریې ته کډه سوي دي. فیلیپو ګراندی پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 5000 لبنانیان یا هغه سوریایان چې په لبنان کې یې ژوند کاوه د اسرائیل د هوایي حملو له کبله مجبور سوي چې سوریې ته کډه وکړي. د ګراندی په وینا تر 200 ډیر نور کسان په لبنان کې دننه بې ځایه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یو ویاند ویلي چې په لبنان کې دننه د بې ځایه سوو شمیر 2,01,319 ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیل د بمباریو په څرګند ملاتړ وکړ. په دې کې هغه هوایي حمله هم شامله ده چې په نتیجه کې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ووژل سو. امریکا په عین حال کې ویلي اوس په لبنان او غزه کې د اوربند وخت راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژنه د زرګونو امریکایانو، اسرائیلیانو او ملکي لبنانیانو په ګډون د هغه د ګڼو قربانیانو لپاره د عدالت یو اقدام ګڼلی دی. بایدن په ویلا میکي د حزب الله، حماس او حوثي اغیانو خلاف د اسرائیل د ځان د دفاع د حق پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې تر سختو اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 200 ته ورسېد. د نیپال پولیسو پرون شنبه ویلي چې تر اوسه 12 تنه لا هم تری تم دي. د تیرې جمعې له ناوخته په دغه هیواد کې سخت بارانونه روان دي چې د اټکل مخې نن به هم دوام کوي. د نیپال د پولیسو ویان بیشو ادهیکار ویلي تر اوسه 1,350 کسان ټپیان سوي دي. د اده کاری پوینا په ټول هیواد کې د پولیسو پرسونل ته امر سوی چې د ژغورنې په چارو کې برخه واخلي. د هند امنیتي چارواکي وایي پرون له افراطي وسلوالو سره په شخړه کې دوه مشکوک وسلوال وژل سوي دي. د پېښه داسې وخت کې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د محلي ټاکنو لپاره رایه اچونه روانه ده. د محلي ټاکنو دغه دریم او وروستی پړاو تیر سیشن به پیل سو او نتیجې به د اکتوبر پر 8 نیټه اعلانېږي. د هند پوځ په ویلامه کې ویلي په کشمیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا دوه تروریستان ختم کړی سوي دي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه یې مستقیم معلومات ترلاسه کړي چې ټرمپ که په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي نو د روسیې په وړاندې په روانه جګړه کې به د اوکراین ملاتړ وکړي. زلنسکی دا څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون له فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې خپره سوه. زلنسکی د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د جمعې په ورځ د تړلو دروازو تر شا له ټرمپ سره وکتل.
روختیا د ژوند شتمنی زما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کپاوه مې ژبه خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه ته ستړي مشي ز بختيار ساحل په دې خبرونه کې به واوري افغانستان په لومړی ځل له سویلي افریقا د ورځنۍ لوبو لوبلړۍ 2-1 وګټله د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان د 14 غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي کوي د افغانستان دوه لوبغاړو راشد خان او رحمان الله ګربز د کرکټ نړیوال شورا د ورځنۍ لوبو په درجه بندۍ کې مخکې تک کړی دی د افغان ملي لوبډلې لوبغاړي ابراهیم زدران د خنګري عملیات ترسره کړي دي د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانو لوبو کې ګڼو لوبغاړو خې لوبې کړي دي د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام پیلېږي او د خبرونې په دویم نیمایي کې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید د سویلي افریقا پر وړاندې د ترسره شوې لوبلړۍ په ارزښتونو ملي لوبډلې په مثبتو او ځینو منفي ټکو غږېدلی دی په خبرونه کې نور مطالب هم شته ملتیا مو وکړئ پیلې د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوې لوبلړۍ څخه کوو یا د لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ وي افغانستان 2-1 په مقابل کې وګټلې د دغې لوبلړۍ لومړنۍ 2 سیالۍ افغان لوبډلې او وروستۍ لوبې بیا سویلي افریقا د 2 وکټو په توپیر وګټله په وروستۍ لوبه کې افغانستان د 120 منډو هدف ټاکلی و چې سویلي افریقا په درې دیرشم اور کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ رحمان الله ګربز یوازنی افغان لوبغاړی و چې 9-8 منډې وکړې ورپسې د لو آرډر په توپ وهونکو کې علامه محمد غزنفر 1.5 چټکې منډې کړې وې د افغان د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې پیټر پلوکایو او لونګي انګی دی دوه لوبغاړي وسوځول سویلي افریقا که څه هم سلو پایل وکړ خو د ایډن مارکرم او ټریسټن سټابس ملګرتیا و چې یاد لوبډلې بریا ته ورسوله د یاد لوبډلې درې لوبغاړي د محمد نبی علامه محمد غزنفر او فرید احمد ملک لخوا وسوځیدل ستې لوبه کې افغان لوبډلې درې بدلونونه هم راوستي چې عبدالمالک فرید احمد ملک او نوید زدران ته یې د راشد خان فضل حق فاروقی او ریاضستان پر ځای چانس ورکړیو په وروستۍ لوبه کې هم د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه رحمان الله ګربز وګټله د غراز رحمان الله ګربز د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله هغه د یوازینی افغان په توګه د سویلي افریقا پر وړاندې لومړنۍ سلیزه ترسره کړه او په ټولیزه توګه یې په درې لوبو کې 104 نوې منډې جوړې کړې د همدې سیالیو په تړاو مو ځانګړې مرکه هم ترتیب کړې ده چې دولت خان احمد زیر سره غږېدلې مرکه به د خپرونې په پای کې درته خپره کړو
ورزش مو له احتیاط لري ساتي
اوس هم د فوټسال نړیوال جام ته ورګرځو ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د 14 غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي وکړي دغه لوبه به د ازبکستان په کوربتوب د کابل پر وخت د 4 شنبه په ورځ ماښام 9:30 بجې پیل شي افغان لوبډلې په ګروپي پړاو سیالیو کې که څه هم یوازې یوه سیالي وګټله خو د ښه نت رن ریټ پر اساس لسی ګروپ څخه د درېمې لوبډلې په توګه د 14 غوره لوبډلو پړاو ته ووته که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو لدې وروسته به د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي، او که سیالي وبایلله نو له مخکې تک به پاتې کیږي. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د روانې سپتمبر میاشتې په 24مه نیټه پیل شوې دي، چې لومړنۍ لوبه د برازیل او کوستاریکا ترمنځ وه، چې برازیل 15-0 دغه سیالي وګټله. دغه راز دویمه لوبه د نیدرلند او یوکراین ترمنځ وه، چې 3-1 اوکراین ګټلې ده. په دوام کې به دغه نورې لوبډلې چې د سپتمبر له 15مې خپلې سیالۍ پیلوي، هسپانیا به د وینزویلا، افغانستان به د پاراګوای، دغه راز ایران به د مراکش، پرتګال به د قزاقستان، تایلند د فرانس پر وړاندې، ارجنټینا د کرویشیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. د کوارټر فائنل یا تو غوره لوبډلو پړاو ته د برازیل او یوکراین لوبډلو لار پیدا کړې ده. د ویلو ده چې د فوټسال د نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د اکتوبر په 6مه نیټه ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو څانګې لیکلي دي چې د سویلي افریقا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټلو وروسته راشد خان د ورځنیو نړیوالو لوبو توپ اچونکو او رحمان الله ګربز بیا د توپ وهونکو په ډله کې مخکې تک کړی دی. راشد خان چې په یادې لوبلړۍ کې دوه سیالۍ وکړې او لوبغاړي وسوځول، 8 درجې مخکې تګ یې کړی، او په دې سره د ورځنیو توپ اچونکو په نوملړ کې دریم مقام ته رسیدلی دی. رحمان الله ګربز بیا د دې لوبلړۍ په درې سیالیو کې 1000 نوې منډې کړې دي، چې د 1 سلیزې او 1.5 سلیزې پر مټ 10 درجې مخکې تګ یې کړی دی، او په دې سره د توپ وهونکو په قطار کې 8م مقام ته رسیدلی دی. د وردا چې تر دې وړاندې راشد خان د ورځنیو سیالیو د اول مقام په لیکه کې هم راغلی و. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان دوه مخکښ لوبغاړي ابراهیم ځدران او مجیب الرحمن تر درملنې لاندې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د معلوماتو پر اساس ابراهیم ځدران د لندن په روغتون کې د خپلې پښې د خنګري عملیات ترسره کړي دي، چې د اړوندو ډاکټرانو لوري ورته د 10 اونیو د آرام سپارښتنه شوې ده. ابراهیم ځدران د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تیاریو کې ټپي شوی و، چې له هغې وروسته یې هیڅ سیالي نه ده کړې او اوس په لندن کې تر درملنې لاندې دی. دغه راز د کرکټ بورډ رسنیزې څانګې رسنیو ته ولیدي چې بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمن چې له تیر 2023 زیږدیز کال راهیسې ټپي دی، هغه هم د لاخې درملنې په موخه یو وار بیا هندوستان ته لیږل شوی دی. کرکټ بورډ وایي چې د مجیب الرحمن د ښي لاس د ګوتو ترمنځ ټپونه دي، چې له تیر 1 کال راهیسې د له دې دردونو ځورېږي او لا یې پوره درملنه نه ده شوې. د کرکټ بورډ په خبر کې دا هم ویل شوي دي چې څو وار د مجیب الرحمن درملنې په بیلابیلو هیوادونو کې شوي دي، خو لا یې پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي چمپیونز ټرافۍ لپاره، چې د 2025 زیږدیز کال په 2 میاشت کې به ترسره شي، په تیاریو بوخته ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فرست کلاس یا احمد شاه ابدالي 4 ورځنیو سیالیو د دوام په تړاو معلومات درته درکو. تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډلې 2 سیالۍ کړې دي او 2 ګټلې دي، چې د نمرو مجموعه 8 څلوېښت ده. دغه راز د ماهیپر ستورو بیا په 2 سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، یوه یې بایللې ده چې 40 نمرې لري، او د هندوکش سترایکرز لوبډلې بیا په 2 سیالیو کې یوه ګټلې، بلې بایللې چې 23 نمرې لري، او پامیر لیجنډز لوبډلې بیا 2 سیالۍ تر دې دمه بایللې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په توپ وهونکو کې تر دې دمه مخکښ توپ وهونکی حزب الله درانه دی. هغه په 4 پاړیو کې 214 منډې کړې دي، چې 3.50 ایوریج لري. حزب الله درانی په خپلې وروستۍ سیالۍ کې 153 منډې کړې وې. دغه راز دویم مخکښ توپ وهونکی بیا ارشد الدین صافی دی، چا چې په 4 سیالیو کې 104 منډې کړې دي او 3.40 ایوریج لري. ارشد الدین صافی هم په خپل وروستۍ لوبې کې 40 وهلې وه. په دریم مقام کې بیا افسر زازه قرار لري، چا چې په 2 پاړیو کې 103 منډې کړې دي، هغه 1.80 ایوریج سره لوبه کړې ده. دغه راز په وکټ اخستونکو کې بیا یمین احمد زی تر ټولو مخکې دی. چا چې په خپلې لومړۍ لوبه کې په یوه پاڼۍ کې اته لوبغاړي سوځولي وو، هغه په ټولیزه توګه په څلورو پاڼیو کې تر دې دمه 13 لوبغاړي سوځولي دي. ورپسې ځوان چټک کیڼلاسې توپ اچوونکی بشیر احمد دی. بشیر احمد بیا په درې پاڼیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي. هغه په یوه لوبه کې پرله پسې په دواړو پاڼیو کې 15 لوبغاړي وسوځول. ضیاءالرحمن شریفي بیا په درېیم مقام کې قرار لري چې په درې پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه افسر زازی، ارشد الدین صافی او حزب الله دورانی په سلیزو جوړولو بریالي شوي دي. دغه راز په توپ اچونکو کې بیا یمین احمدزی، بشیر احمد، ضیاءالرحمن او محمد ګل هغه لوبغاړي دي چې 15 لوبغاړي په یوه پاڼۍ کې سوځولي دي. دغه راز خیر محمد او خلیل ګربز هم په یوه پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس دغه سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام لري او پیلوبه به د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس راځو د ښځو شلوریز نړیوال جام په تړاو درته معلومات وړاندې کوو. ټاکل شوې ده چې د روان زیږدیز کال په راتلونکي اکتوبر میاشت کې د ښځو شلوریز نړیوال جام پیل شي. د دې سیالیو کوربتوب د عربي متحده اماراتو پر غاړه ده. سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په 3 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 6 نیټې به دوام وکړي. د دغې نړیوال جام لوبډلې په او گروپونو سره ویشل شوی دی. په الف گروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا ځای پر ځای شوی. په بی گروپ کې بیا سویلی افریقا، انګلستان، ویسټ انډیز، بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخوالې دي. د دې سیالیو لومړۍ لوبه د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ په شارجا کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. پاکستان په دویمه سیالۍ کې له سریلانکا سره، دغه راز ساوت افریقا درېمه سیالي له ویسټ انډیز سره، هندوستان څلورمه لوبه له نیوزیلند سره، آسترالیا پنځمه لوبه له سریلانکا سره، بنگلاديش شپږمه لوبه له انګلستان سره، هندوستان او پاکستان بیا د اکتوبر په 6 نیټه سیالي ترسره کوي. دغه راز ویسټ انډیز به له سکاټلند سره 8 سیالي ترسره کړي، انګلستان به 9 سیالي له سویل افریقا سره وکړي، آسترالیا به 10 لوبه له نیوزیلند سره وکړي. د سویلي افریقا او سکاټلند ترمنځ 11 سیالي ترسره کیږي، هندوستان له سریلانکا سره 12 لوبه کوي، بنگلاديش له ویسټ انډیز سره 14 لوبه لوبوي، آسترالیا او پاکستان 14 سیالي کوي، نیوزیلند او سریلانکا 15 سیالي کوي، بنگلاديش او ساوت افریقا 14 لوبه لوبوي، انګلستان له سکاټلند سره 12 لوبه ترسره کوي، هندوستان به له آسترالیا سره 13 لوبه وکړي، پاکستان به له نیوزیلند سره 19 او 6 سیالي به د ګروپي پړاو د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ وي. د دې لوبو د نیمه پای لوبو لومړۍ نیټه 12 اکتوبر او دویمه نیټه 13 اکتوبر چې یوه لوبه به په دوبۍ لوبغالي کې او بله به د شارجې په لوبغالي کې وي. د ولو ده چې پای لوبه به د دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د لوب له میدان ولیز سپورتي خبرونه اورئ. د خبرونه په دې برخه کې د ځانګړي مرکې وار ده. په دې ونه کې مو ځانګړي مرکې د سویلي افریقا او افغانستان په تاریخي لوب لړۍ کړې ده. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید نور په مرکې کې وره.
احمد زید صاحب، خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. بلکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ سی د ورلد کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل سی موږ هر لوبډلې ته ماتې ورکولی سو. دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د منګه سپیرران سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونټې پیچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې ښه ځلیږي، هغه یو اړخو خو میچونه ګټلې سیدا یو دسې اړخو سیدا د افغانستان د کرکټ لپاره دسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو دسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډیره په اسانی ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی پکې څوک و؟
بالکل، ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضل حق فاروقي څومره ستاینه وکړو کمه ده. د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي، د شارجا غونتې په پیچونو باندې په درې اړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایل وړ ده چې څومره پرې وغږېږو کلاکمه ده. الله محمد غزنفر ته راځم، ډېر یو زبردست بالینګ یې وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د اګزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار یې په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ لپاره یو ښه زیری ده. راځم ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده، همیشه زبردست تو پوهنه کړې ده، خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف په دې سیریز کې واقعي یو خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت او مرزي ته راځم، یو ګاډ ګفټډ آل راونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړې ده، چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې دی خپل ټیم کې ادا کوي، د یو مکمل راونډر په صفت باندې دی. یو آسانه نه ده چې ته د بیټنګ برخه کې هم پرځلېږي او د بالینګ برخه کې هم پرځلېږي او د فیلډنګ برخه دې بیا له ټول ټیم نه پیاوړی وي. نو د دې باندې عظمت عمرزي ته موږ باید ډېر ستاینې وکړو، ډېرې تشویق کړو او که څومره صفت یې وکړو کم ده.
د ابراهیم نشتون حس شو پر ریاض حسن او مالک کې څوک د دې تشې ډکولو حقدار دی او که بل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل، هر یو لوبغاړی چې ده ځان ته ځانګړتیاوې لري، استعداد لري، په دې کې هېڅ شک نشته. څوک چې تر ملي ټیم رارسیږي خامخا شاته یو لس کلن او محنت پروت وي، خو دلته یو بله برخه ده چې په هغه باندې باید وغږیږو، چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دی څنګه اګزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف، دا یوه بېله برخه ده. چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم ځدران لري، هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوی لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي، خو یو څه میچونه دوی ته ورکول سي، یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي. نو خامخا تشه احساسېده ډېر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي چې ډېر با استعداد لوبغاړی ده، مالک سده د ډېرې حوصلې خاوند ده. نو دواړه مختلف استعدادونه لري، دواړه چې ډېر زبردست لوبغاړي دي او د افغانستان لپاره په راتلونکي کې ښه ثابتېدلی شي.
کله چې ګربز کیپر نوی ښه پرفارم کوي، دا مثبت ټکی دی که نه؟ د هدف په پوره کولو کې بیا د ګربز پرفارم هومره نه دی، دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟
بالکل، د یو لوبغاړي دپاره مهارتونه، ذهني مهارتونه، تکتیکي مهارتونه، تخنیکي مهارتونه او فزیکي مهارتونه، دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډېر زیات کار وکړي. په ذهني مهارتونو کې که موږ وګورو، د موږ فوکس او کانسنټریشن تر څومره وخته پورې موږ تمرکز کولی شو، دا په خپله باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپله یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري. بالکل، دغه یو شی چې په ګربز کې تر ډیرو وخته پورې لیدل کیږي چې دی کله کیپینګ کوي، بیا بیټینګ په برخه کې ډیر ښه نه ځلیږي، دغه ځای کې به دی ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي، ځکه کیپینګ کې ډیرې چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول دی باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته کله چې ته خپله د ذهن انرژي ډیره زیات لاست کې بیا سدا په بیټینګ کې ډیره زیات تمرکز نه کیږي نو په دغه برخه باندې به ته کار کول پکاري کولای شي خدای واغ زایده سدا مطلق د منګه په ذهن پورې تعلق لري چې منګه د بیټینګ د پاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولای شو چې بیټینګ پیښ وکړو دغه ځای کې په کار دسې په دغه شیانو باندې دا شیان چې دي باید ګربز خپله د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي.
د مجیب پر ځای علامه محمد غزنفر راغلی، دا لوبلړۍ څنګه وه؟ د نوموړي په روزنه کې ستاسې هم مهم رول خلک یادوي. د کرکټ د پیل او بیا ځلېدا لنډه کیسه یې که راته وکړي.
بالکل، د علامه محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجیب نه، خو ډیر اغیزمن دي په نوي بال باندې. لکه څنګه چې مجیب اغیزمن ده، همداسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابتېدای شي او ځان یې ثابت کړ. بالکل، د ده په روزنه کې د ما رول دا رسې یو کال تر دو کالو پورې له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار مونږ کړی، چې دې ته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی، د په فزیکي تمرینات هم ډېر محنت کړی، د په بیټینګ باندې، د ده په فیلډینګ باندې، د ده په ذهني آیډیاو باندې، د ده په هغه مورال او د ته چې څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچینګ کېدای سو هغه مونږ نه ده سپمولی او نن چې دا افغانستان مغه ثمره ینی او د افغانستان دپاره یو داسې سپینر ده او د دنیاوالو دپاره یو داسې خبر ده چې افغانستان ډېر زیات بااستعداله کرکټران لري او را روان دي چې لغونه به میچونه ګټل ډېر سخت سي.
هماغه ګربز، رحمت شاه او عظمت توپوهنه کې ښه دي، دا نور لوبغاړي به څنګه ښه شي او دغه د میډل اډر ستونزه به بالاخره څنګه حل شي؟
بالکل، دلته چې دا د بیټینګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سي دي ډېر زیات ضروري دي. که چېرته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو، ذمواریان یې معلومې سولې او په هغه ځای کې ډېر زیات تمرینات وکول او ما هغه خپل رول چې ده ډېر زیات تمرین کړ، نو یقین شته چې زمونږ د بیټینګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سي دي د ښه ځلېدا امکان هم شته چې په آینده کې وځلي.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده، افغان لوبډله چمپیونز ټرافی ته تیاری کوي، کومو برخو کې ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري او څوک باید لوبډلې ته راوستل شي؟
بالکل، په کومه د چمپیونز ټرافی وګورو، چمپیونز ټرافی په پاکستان کې کیږي او په پاکستان کې کته د ښه ډیت یا د خیرنی اورو ښه بالران وونه لري، نو هلته ډېر زیات رنزونه د جوړېدو امکان شته. هغه پیچونه او هغه کنډیشنز سپینران به بیا هم د مونږ سروایو کې، خو د مونږ اخري اورونه سي دي دا ډېر زیات ضروري دي چې دا باید ډېر زیات تمرین سي چې مونږ زاړه بال باندې بالینګ څنګه وکړو. دوم، د مونږ بیټینګ برخه کې لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، اوس نه د لوبغاړو رول سپیسیفای سي او هغه رول باندې ډېر زیات تمرین وکړي. یو رول ده، یو پوزیشن ده، پوزیشن او رول دواړه باید مکمل ورته سپیسیفای سي او هغه ځکه په ماغه ډول باندې ډېر زیات تمرینات ترسره کړي تر څو د یو مکمل پوره بیټینګ په شکل کې ټیم دننه سي، په مکمل د بالینګ ټیم په صورت کې ټیم سي دا ګراوند ته لاړ سي. نور فیلډینګ برخه ده، فټنس ته چې لوبغاړو فټنس او فیلډینګ برخه نورم بره لاړ سي چې لاندې رانه سي، نو موږ کولای شو چې په چمپیون ټرافی کې یو ډیر ښه کرکټ نندارې ته وړاندې کړو.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ د دې اونیزا سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای.